السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې اوري د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په دوه کې د طالبانو او بهرنیو چارواکو لاغېډلې د اروپایي او امریکایي استازیو خبرې پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو چارواکي د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي، ځینې یې تاییدوي.
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي.
ګڼ خوستیان وایي پاسپورتونه باید بیرته پیل شي ځکه چې د ویزو موده یې په ختمېدو ده.
بلا دوبی تروان یو ویزم لګولې ده او ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده.
ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه زپاره په وړي کنه بیا دې نه پرګدي کنه بس ویزا خاص.
دا او ځینې نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه به له اسد الله لودین واورو.
د لومړي ځل لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خبريږي. د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره په لیدو کتو بوخدي او اصفهان ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي ټلویزیون اعلان کړی چې نن ماخستن 8:30 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خبروي. ملا حسن اخوند د سمبلې یاوګي میاشتې پښپاړسم د طالبانو د کابینې د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. دا د نوموړي لمړنۍ وینا ده چې ملي رادیو ټلویزیون نه ولست خبريږي. لا دې وړاندې تل د کابینې لغوند او نور لیدو کتو څخه د هغه چوپ انځورونه خبره شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په کومو مسالو ورټولوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وای دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دغه وزارت وایاند عبد القهار بلخی نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي، اقتصادي، تعلیمی او بشري موضوعاتو خبرې شوی. د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د پنځم به پورز دوه ته تللی. دوی په دې سفر کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي. په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري. د هالند چارواکو نن ویل د هغو 16 کسانو د کورونا ماینه مثبت ختلې چې له جنوبي افریقا دغه هیواد ته ورغلي دي. دغه کسان تیر ورځ د هالند هوایی شرکت KLM 2 الوتنو کې امستردام ته رسیدلي. د دې کسانو په اخیستل شوی نمونو ارزونه روانه ده چې معلومه کړي د کورونا نوې بڼه میکرون ده او کنه. بلورته د جرمنی د هیسنی حالات یو وزیر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د افریقا یو ورغلی کس کې د ویروس د دغه بڼې نښې نښانې لیدل شوي. چک جمهوریت هم ویلی یو کس چې نامیبیا راغلی کورونا یې د همدې نوې بڼې ده. تر اوسه دا پیښه د چک د روغتیا ملي ادارې لخوا تایید یا رد شوې نه ده. د اروپایي ټولنې روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا نوې بڼه دغې لویې وچې ته ډیر خطر پیښوي. په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل دوو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هغو سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته اومیکرون نوم ورکړی دی. د دغه سازمان په باور لمړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیږد وړ ده. او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس نن ځای پر ځای شوي دي. دا وروسته تر دې چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب وشو. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وشینده او ربړي مرمۍ یې پرې وویشتلې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 12.2، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 18.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.1.
ازادي راډیو خبرونه واوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې برته ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته لکه څنګه مو چې د ورځې له پیله تر اوسه پورې واوریدل، د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په دوحه کې دی. هلته تمه ده چې دوی د امریکا او اروپایي استازو سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دغو بحثونو ته له پراخو اجنډا او له هغې ډلې د کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه او بشري مرستو سره ورغلي دي. امریکا بیا له ترګرې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کېدل د خپلو خبرو اصلي ټکي یادوي. په همدغو موضوعګانو باندې ودا چې نوی څه پیښ شوي دي په دوحه کې له خپل همکار نه نور جزئیات وورو. مهرباني.
څنګه چې دوه کې نن د طالبانو حکومت پلاوی مخکې لدی چې نړیوال ټول له اساس سره کتنه وکړي د قطر کې د افغانستان سفارت ته تللی دي. د دې پلاوی مشي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او وایاند عبدالقهار بلخي بیا په خپل ټویټر باندې د دې نتون یو ویډیو خبره کړې ورسره لیکلي دوی د وزارت کارکونکو ته لازمې لارښوونې کړي. دا اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته له تورسته مهم سفارت دی چې د طالبانو حکومت ترګیدنه کوي او په ټوله کې چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. داسې مهال چې نه هم پاکستان او نه هم قطر د طالبانو
د بانکي زمینی د ازادي وختنه سیاسي موضوعات بشري مرستي او اقتصادي وضعیت خپل شوړې. د طالبان حکومت د افغانستان د بانکي زمینی ازادي او د خپل دولت لپاره د مشروعیت وختنه د مذاکرات لومړي ټوب بولي. خو امریکایي چارواکو بیا وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د افغانستان د امریکایي وکړو او هغو افغانانو چې ژوند یې تر ګواښ لاندې دی وطن د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کیږي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنې یوې پایلې ته ورسیږي چې پر وضعیت یې اغېز وښاره وي. دغه رسنیو دا سره په خبرې کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا غواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورنې لپاره داسې ولاړ عمومي چې د طالبانو حکومت سره مرسته ونی شي خو د دې بنسټونو د سقوط مخه ونی وشي. دا ازمري په سړي وشت په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړي ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوي. او تر پای بیا اوس د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم وکړل او دا دریم خبرې بلل کېږي چې په دوحه کې کېږي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د دوهې د احتمالي راتلونکو بحثونو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. د طالبانو یو پلاوی هلته په دوحه کې د مشري امیر خان متقی کوي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه ده چې له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له امریکایانو سره د دوی د خبرو اصلي اجنډا د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه ده. همدارنګه له دوی نه د بشري او اقتصادي مرستو جلب ده. په همدې تړاو مې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي چې رواني چارې هم څاري او هم دا پوښتنه مې ترې کړې چې د دوهې د غونډو په اړه باندې دای څه وایي.
یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنې زمونږ د افغان ویل شم چې دغه فرصت په استفاده سره اول خود دغه ناس هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې زموږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید داده چې ښه پایلې افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفاده دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه غنې ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي، فکر کوي دا کلاس ورغلي دوه ته چې بیرته له ډا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغسې د نور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د څه د پاسه څلور لسیز جنګ نه اوس راوتلي یو. کوشش مو دا ده چې دا ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړه، همدارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هېوادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې کچېرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دوه ته د طالبانو د پلاوي د سفر همدارنګه له امریکایانو او اروپایانو سره د هغوی د خبرو په اجنډا باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خلنه دي. طالب ویاندویانو د کورنیو چارو وزارت کې هم ایران او پاکستان ته د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او ام 4 وسلو قاچاق ردوي، خو ځینو نورو بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه پیل شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې له قاچاقونکو سره سخت چلند وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه، د د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمیزت ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کرنې ته معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خوست اوسیدونکو او هغه خلک چې په پاسپورتونو باندې د عربي او خلیجوي وادونو ویزی لګیدلې غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پیل شي. ویزا لرونکو کسان وایي کچېره دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي وادو کې به خپل د کار ویزی له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه برته پیل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د ادارې او تخنیکی ستونزو له کبله ودراو. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکو کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکو سفر خان آزادۍ راډیو ته وویل یو اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیش پیغام ورسېد، میټریک هرڅه خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزې یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت ختمېدو دي.
فلا دوبی ته روان یو، ویزا لګولې ده او ویزا په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر دولسمې په میاشتې پر اعلان کړی ده چې دولسمې میاشتې پر راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې رو کړی وا یې سیوا میاشت په وخت یادو کنه، یې سم دلته بای میټریک هر څه کړی دی کنه، هر څه خلاص دی کنه، یې ست د سکې دلته بیسوري دی کنه، چې کور په وشي کنه، چې میثل یار خو سږی کنه، چې په هغه طریقه وي ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه یې زپا هغه وړي کنه، بیا دې نه پرګدی کنه. بس زه خاص
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو. د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي وایي.
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني، دوی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي. ان شاء الله ډېر ضرب موږ دغه د مشکل خلکو.
د یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد، چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14 د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
اوس به هم ورشو پارون او اسدآباد ته. د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک کنډو کپروالي ستونزو سره مخ کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د یاد سړک جوړونکي شرکت سره د اړیکې ونیسي او پر سړک دې بیا کار له سره پیل کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو وه، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تنه اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله:
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سړک خوست به خو وران شوي، د هغه کې موټر رفتامن نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خرابې او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده 5 ګنټه.
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړه کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای:
خرابوالی د نگان ډیر زیاته خراب اله، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه خلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران چای تي په لار کې ژوند لا سور کړل او مونږ د صداباد روح نه رسول بیرته د لار نه ته مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غځېدلې ده، په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي، کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واورې زیادت پوجه تر 3 میاشتو پورې د لارې بندېدو امکان دی.
د پارون اسدآباد ترمنځ سړک شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري، چې له اسدآباد تر مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې، او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسدآباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې
ناکامی یا بریا احساس کوئی؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 6401 01
او د ازادي رادیو واتس اپ ته کولای شي زنګ ووهي او د ژوند رنگونه پکې په خپل ژو باندې تشریح کړي څو موږ هم تاسو ته خبرو کړو. راځو د ازادي رادیو د خبری مجلې ورستی راپور ته ور بشو. پاکستان ته په بلوچستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوی دی. د اورت فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي ادارې چې د خزو د تحفظ په برخه کې کار کوي ویلي چې سکال په بلوچستان کې خزو باندې تشدد زیات شوی دی او یو لوی علت پر قوانینو عمل نه کول دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو مشال څنګ خبریال ایوب ترین له کوټې راپور لري.
دیواد نورو برخ پډول په بلوچستان کې هم د شوزو د کوکو په اړه شپارس ورځنۍ کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 25مه نیټه په کوټه کې و دستور جوړ شوی و چې مخه پر شوزو باندې د تشدد مخنیوي کول و. پر دې مهال د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن د بلوچستان د څنګ مشر علاءالدین خلجی و مشال ډیډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر شوزو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده. کله ډومېسټک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په شوزو باندې ظلم کیږي 12 کیسز د ګرد کال غول دا کال شپږ میاسو کې 12 کیس رااله. تیر کال یو 50 کیس د اونر کلینګ غول دا کال شپږ میاسو کې 10 کیس د اونر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخته راغلي دي. په چورتو ګوره ورس په ورس په شوزو باندې ظلمونه زیاتیږي کمیږي نه. موږ سرکار سره په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورس په ورس کیسونه زیاتیږي چې کوم قوانين جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات سي زیات شروع
کړي. دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغي له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دي بلکې د دې څخه بیروزګاری زیاته شوې او خلک د مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډېرې خلک پر کور وکشنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د شوزو وهل ټکول زیات شوی دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډېر خلک چې دغه ذهني تور باندې دونه ډیپریس شي دونه پریشان شي چې هغه خپل هغه غوسه خپل هغه خشم چې دباندي او چیرې په یو چا سیسته رکورت ولر خپل په مینه خپل په بچانو ایسته سی ولیا اسانه طریقه ده دوی لپاره چې خپل خشم وباسي کدی بیروزګار دی که اگر ډیپریشن د په دماغ باندې پروت دی اغم دی راځي کورته په مینه او په بچانو وباسي دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومی چې دا یو خپل خشم وباسي خپل غوسه وباسي او خپل دماغ چې دی ګرد زړه پاغي باندې خالي د دې دماغ هم د دې په چپم د دې زیاته او وختي هم زموږ په معاشره کې چونکه شزي دونی خپل په حقوق باندې نه خبر تعلیم یافته نه یا اویرنس نه نو اغه زنانی چې دی اغه خپل ځان سي ځنی خوندي کوي چې بل بندر او ګرد چې په ما باندې لاس ما پورته کو یا خپل د بل خشم په ما ما باسه یو اډوکیشن نستا ویرنس نستا اور درم چې دی د کرونا
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د خیر شګړي لپاره کارکونکي میرمن سنا دورانی بیوایي چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم اړتیا لیدل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خو ندی په خبر دی ندی په خبر سي دی حقوق چې دی دویم دا تر دي چې زموږ په علاقو کې چوکې پدر سري نظام دی هغه کې زنانا چې دی هغه دونه اهمیت اور دغه نه لري چې د معاشره کې پلزان چې دی مخته یو سی خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې زموږ انجونه زموږ مندي زموږ خوندې تعلیم یافته یا خپل په حقوق خبري او باید کې هغه خپل د حق د پاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچی کم ټیم زنان ته اهمیت نه ورکول کیږي. کم ټیم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی دا هغه تعلیمي قابلیت ډېر کمی بیا د خپل په حقوق نه خبر خو ظلم خو بکیږي. موږ خو आवाज پورته کولې سو موږ همیشه پورته کوو. موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د کوکو د دیش پارس ورځنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلی دی چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې مخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده، نو په کار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د نجونو ته تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.